افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېر برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې مثلث او ازادي میل مخو پیل دې سات په خبرونو کو کابل کې د ایران سفیر وايي هواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژي د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیگ دلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبه په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژي وزارت په وی خبر پاڼه کې دغه کتنه په اړه ویلي دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1500 ښځې د رواني روغتیا او یو څلوېخ نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د ښځینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالووش په نوم د بشري حقوقو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبه پر ورځ خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خبرولو سره ویلي پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړې په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی ویل شوي چې اسرائیلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یوه کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرائیلي ځواکونو یې د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرائیل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا له سترې محکمې غوښتنه ده چې د زیږون له لارې د تابعیت د محدودیتونو د پلي کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنځشنبه په ورځ د سترې محکمې ته لیږلې پکې غوښتل شوی چې د مریلاند ماساچوست او واشنگټن ایالتونو قاضیان د هغه پریکړه محدود کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ترامپ پر هغه فرمان چې له مخې د زیږون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغان طالبان تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې مشته. وروسته تر دې چې پاکستان ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر پر مهال د کابل له هوایي ډګر سره د 2020 کال د اگست 16 نیټې د برید مسؤول واشنگتن ته وسپاره، د طالبان ویان صبیح الله مجاهد یو ورځ وروسته یعنی د مارچ په 15 وویل ګوري داعشان د پاکستان په خاوره کې نیول کیږي. تر دې نږدې دوی اونۍ مخکې پاکستان تور پوری کړ چې طالبان د پولې په ممنوعه ځایونو کې تاسیسات جوړوي، همغه وو چې د تورخم دروازه بند کړه او هلته نشته وشوي. د مارچ په 20 د تورخم د دروازې له بندېدو سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکیې له تی آر ټی تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې افغان طالبان د پاکستان ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده نه کیږي. د دغو انتقادونو په لړ کې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او طالبانو پاکستان تورن کړی چې له کډوالو سره ناسم چلند کیږي. په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په تیرو څه باندې 3.5 کلونو کې د اسلام آباد او کابل تورونه پر یو بل زیات شوي. تر کوم بریده به دا اختلافات روان وي او ګټه به چا ته رسي؟ د بحث لپاره مو د همدې موضوع په ارتباط د سکایپ لاري خوانی افغان ډیپلوماټ په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماټ امیر ګران را سره دی. عبدالتوب سټوډیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. ګران صاحب او مومن صاحب شراغلی، ګران صاحب څه فکر کوئ چې دغه اختلافات په لاندې ډول کې لامدې را شروع کړو، د دغه اختلافاتو ګټه به څوک ترلاسه کوي؟
مننه کوم. خبره دلته دا ده چې وګوریا پاکستان او د پاکستان پوځي استابلیشمنت دغه څو لسیزي د دوی دکتوراین یا د دوی اغاز جیوپولیټیکي اهداف دا دي چې تروریزم او د ترهګرو روزل دغه دوی د عایداتي منبع په حیث باندې له دغو څخه کار اخلي او پاکستان خپل ملي ګټي د جیوپولیټیکي ملاحظاتو پرنا کې دغه تنظیموي. همدغه نفر سی په نوم د محمد شریف الله نومیږي او د جعفر په نامه باندې مستعار نوم باندې هم پیژندل شوی دی. دغه د امریکا د اف بی آی او د سی آی ای د معلوماتو له مخې یا د هغه استخباراتي اطلاعاتو له مخې چې دوی په لاس کې لرل، بیا کوم وخت چې ترامپ اداره رامنځته شوه بیا یې دغه معلومات د پاکستان آی اس آی یا د پاکستان د آی اس آی رئیس تورن جنرال عاصم ملک ته وسپارل او دوی ورسره همکاري شروع کړه. دلته سوال پیدا کیږي چې همدغه محمد شریف الله سی په کابل کې په 21 اگست باندې په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې هغه عادی گیټ کې چې کومه 14 واسو
ګرام صاحب وبښه، ګرام صاحب وبښه، دا خو د دې هغه حقایق دي چې فاکتونه دي چې بیان سوي دي. خبره ده چې د دغه اختلافات او ګټه چاته رسی شي کابل تک اسلام آباد؟
زه فکر کوم چې ګټه نه کابل ته رسیږي او نه اسلام آباد ته رسیږي.
نو وبښه، بیا عبدالتوب سوال ده، نو سینه کابل ته ګټه رسی شي نه اسلام آباد، ولې حل کین؟
دا خو ګوریا شیبر صاحب، دلته مهمه دا ده چې پاکستان د تروریزم لا روزلو څخه او د ترګریزو فعالیتونو په کولو سره غواړي چې په افغانستان او کشمیر کې د غستاتس کو وساتي او له دغې لارې څخه ډالري عایدات ترلاسه کړي. همدغه نیمه پیړۍ یا څه باندې نیمه پیړۍ دوی وکولای شوای چې له دغې لارې څخه یا د دغې جنگي اقتصاد په ژوندۍ ساتلو کې یا په ادامه ورکولو کې دوی پاکستان ته موقتی یا موضعي ګټه ورسوي. په داسې حال کې چې وستي پاکستان اقتصاد سخت لستونزمن حالت سره مخامخ دی. همدا اوس آی ایم ایف هیئات هلته راغلی دی یا د صندوق وجهې بین المللي د پاکستان له مقاماتو سره په مذاکراتو اخته دی. هغوی په دوی باندې خپل شرایط مني. پاکستان په ډېر بد حالت کې دی. اوس وګوري ترامپ چې دغه اعلان وکاو چې موږ دغه د 2020 کال د هغه میدان هوایی د ترګریز حمله هغه مسؤل کس یا مغز متفکر په لاس راوړی دی او هغه نن سبا راورسیږي. ما چې نن رسنۍ مطالعه کړې هغه هلته رسېدلی دی. هغه ریټ کلپ چې د اف بی آی یا د سی آی ای کوم چارواکی دی هغه اعلان وکاو چې دا را رسېدلی دی. او همدغه داعش وګوري دا هغه پدیده ده چې رسنۍ په دغه باندې راپور ورکوي چې د بلوچستان په لورالای کې په مستون کې او په ځینو نورو سیمو کې دوی هلته ځالې جوړې کړې دي. او بل خبره دا ده چې دغه چې په پاکستان کې ونیول سو همدغه درې کاله مخکې د بایدن په اداره کې دغه هم په پاکستان کې وو او ولې هلته نه نیو. اوس دغه موقع څخه په استفادې سره پاکستان غواړي چې د ترامپ توجه ځان ته راجلب کړي.
مننه.
وکولای شي چې په منطقه کې یا په سیمه کې د امریکا د یو ځل بیا د یو د تروریزم په ضد باندې یا د تروریزم په ټکولو کې د یو متحد په حیث باندې وپیژندل شي او له دغې لارې څخه یو ځل بیا ډالری عایدات
مننه ګران صاحب مننه مومن صاحب په خیبر پښتونخوا کې او یا په بلوچستان کې سیاستوال څه وایي ل مشال رادیو سره خبرو کې څه ویل دي چې دغه اختلافات د دواړو خواو لور ته ولشته او ول نه حل کیږي
نو الته کې دا اوس چې زما خبرې وشولې نه دا مارچ په شپږم باندې نو زیاتره هم دا خبره کوله چې زتا سویمه د کوم د سیمایزو چارو په هانو نو دا خبره کوله کښې مشاهد صاحب په پیښور کې هغه دا ویل چې اصل کې په پاکستان کې ځینې حلقې نه غواړي چې پښتانه پرمختګ وکړي هغوی مخکې لاړ شي که دغه کاروبار که پرسکه بندیږي تورخم لاره بنده ده نو د هغې توان هم د دواړو غاړو پښتنو ته رسیږي بل هغوی افغان طالبان هم تورن کړل چې هغوی هم د خپل ولس په معیشت باندې د هغوی په اقتصاد باندې هغې هېڅ پروا نه شته خپلو سیاسي ګټو ته ګوري هغوی خو دغه تورونه لګول بل خو که بیا تاسو سیاستوالان وګورئ نو د عوامي نشل ګوند مخکښ میر افتخار حسین ویلې چې موږ ته پخپله په نظر راځي چې په هر ضلعه کې طالبان منظم دي هغوی وسلوال منظم دي هغوی هغه سیمې نیولې دي نو چې موږ ته ښکاري نو د پاکستان پوسته ولې نه ښکاري هغوی ولې دا د منځه نه وړي نو هغه دا خبره وکړه چې پاکستان هغه د شاوخوا شلو کالو چې کومه د ښو بدو طالبانو پالیسي ده وسلوالو پالیسي ده هغې برقرار ساتلې ده ښو بد په پاکستان کې هغه وسلوالو ته ویل کیږي چې کوم وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي نو هغه ښه وسلوال ګڼل کیږي او چې کوم په پاکستان کې کوي نو هغې ته بد وسلوال ویل کیږي دغه ځای پوهان یا قمپرسته سیاسي ګوندونه دغه خبره کوي که څه هم د پاکستان پوسټ په وار وار دا خبره کړې ده چې موږ بې توپیر عملیات کوو د ټولو وسلوالو پر ضد دغسې مولانا فضلالرحمن د جمعیت العلماء اسلام وفی مشر دی د مارچ په لومړۍ نیټه باندې هغه خپله هم دغه خبره وکړله چې د په خیبر پښتونخوا کې د ماښام نه وروسته لارې کوڅې بازارونه دا د وسلوالو په کنټرول کې راځي نو ولې امنیتي ځواکونه د دغې مخه نه نیسي دغسې د اسد قیصر کوم چې د طریق انصاف په مخکښ دی د پاکستان اسمبلی پخوانی سپیکر دی هغه هم دغه تور ولګو چې پاکستان پوځ دی باید د سیاست په ځای باندې امنیت ته مخه کړي نو که څه هم د پاکستان پوځ په وار وار دغه تورونه رد کړي خو د دې درې واړو د خبرو مقصد دا یا چې دوی کوم لور ته اشاره کوله هغه همدغه خبره کوله چې څنګه ګران صاحب وویلې چې پاکستان لا هم غواړي چې د نړۍ پام دغه سیمې ته راواړي او نړۍ ته ووایي چې موږ ته مالي مرستې بیا جاري کړي
وبخښئ مومن صاحب نو دغو سیاستوالو دا خبره نه کوله سي که د پاملرنې موضوع وي نو د پاکستان پوځ ته خو دا موضوع ډېره ګرانه پرېوتې ده دا اوس د یوه نوې انډیکس له مخې په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې ترهګري بریدونه پکې ډېر کیږي تازه راپور خپور شوی دی او بلې خواته د پاکستان د پوځ تلفات هم ډېر دي کم نه دي مرژوبل هم ډېر ورته اوښتې ده او اوړي هره ورځ چاودنې وي نو دا سیاستوال په دې کې څه وایي
نو سیاستوالو سره چې زموږ خبرې کوي هغوی همدغه خبره کوي چې که فرض کا پاکستان کې اکثرا کوم اسټابلیشمنت چې دی یا چې کوم د پوز مشران دي هغوی خپلو موقتی ګټو ته ګوري هغه که تاوان کیږي د سیمې د خلکو تاوان کیږي د ولسونو تاوان کیږي هغوی همدغه پاکستان په دې باندې تورنې د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه خپلو موقتی ګټو ته ګوري هغه د ملک په سیاست باندې د ملک په اقتصاد باندې د هغوی هغه څه پروا نه شته
مننه ګران صاحب دغه مومن صاحب چې د سیاستوالو په وینا وویل چې د پاکستان پوز موقتی ګټو ته ګوري څه فکر کوئ که چېرته دا موقتی ګټو ته ګوري تاسو مخکې آی ایم ایف ته اشاره وکړه دا خو هم اقتصاد خرابوي هم امنیت خرابوي نو موقتی ګټې د دې ډیر تاوان سبب کیدای نشي
سل په سلو کې شیبر صاحب لکه مومن صاحب هم اشاره وکوله زه دې غلا نظر سره بالکل موافق یم ګوري پاکستان کې همدغه حکومت سي راس کې شاباز شریف ته دغه یو ډیپ سټیټ حالته هم موجود دی چې هغه پوز دی او په پاکستان کې آن له د محمد علي جناح له وخت څخه رانیولې تر ننه پورې همدغه ډیپ سټیټ یا همدغه پوځي دیکتاتوران یا پوځي اسټابلیشمنت واک چلوي همدا اوس مثلا هر د کوم ملک جمهور رئیس چې راشي لکه د ترکیې بل د پوځ مشر جنرال عاصم منیر هغه ورسره یې په داسې حال کې چې دا د دوی وظیفه نه ده د پاکستان سیاست همدغه دی شیبر صاحب په 1900 2500 3500 کې په دغه وختو کې کوم وخت سي جواهر لال نیرو امریکا ته ولاړ. دا خبره ما د حسین حقانی چې هغه په امریکا کې د پاکستان سفیر وو هغه یو کتاب لیکلی دا پاکستان بتوین بتوین ماسک اینډ څه شی دغه سی یو کتاب ده نوم یې هغه لیکلی دی چې په 1952 کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته راغی بیا د امریکا جمهور رئیس ترومن له هغه څخه سوال وکړ څه د تاسو لپاره څه کولی سم. وایي جواهر لال نیرو ورته وویلي چې موږ ته د تعلیم و تربیې لپاره د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي دا وکړي یا وکړي. بیا یو څه وخت بعد لیاقت علی خان هم هلته سفر وکاو همدغه سوال ترومن له لیاقت علی خان څخه هم وکاو. لیاقت علی خان ورته وویلي چې موږ ته ټانکونه راکړي جنګي جګړه ییزې یا جنګي تیاری راکړي همدغسې مهمات راکړي. نو پاکستان له هغه ابتدا څخه تر ننه پورې په دغه لټه کې دی چې پوځي استبلیشمنټ هغه د خپلو ګټو یا د خپلو موقتی ګټو لپاره پاکستان چور کړي. همدغه جګړې چې سوي دي په دغه کې خو پوځیانو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسیدلی.
البته دغه څنګه ده ګران صاحب
ګران صاحب وبخښئ تاسو خبرې سند کې سندیانو ته یا مهاجرو ته رسیدلې دي
ګران صاحب سما واس اوري وبخښئ زما مطلب دا اوسه د سند د سټوي ته تاوان نه دی رسیدلې. یعنی پوځیان وژل شوي دي دا تازه په بنو کې دوی وژل شوي دي په بلوچستان کې دوی تلفات لري او د پنجاب خبره خلک کوي په پنجاب کې هغه مزورکاران خواران په بلوچستان کې به ورس نشي تیرولی. په د 2015 کال د راپورونو له مخې په سلګونو عملیات په د تیرو دوو میاشتو کې په لسګونو عملیات د ترهګرو په ضد په پنجاب کې شوي د هغه ورځې په لاهور کې حتی یو پولیس ووژل شو او ټي ټي پي مسؤلیت واخیست. یعنی داسې نه ده چې یعنی دغه اور په خپرېدو ده.
شیبر صاحب اجازه ده
مهرباني
زما عرض دا دی چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداری سیستم ده. هغلته حاکمه طبقه چې ده هغه پوځ ده. په پنجاب کې هم څوک چې وژل کیږي هغه د غریبي طبقې څخه وژل کیږي. همدغه بل ورځ چې په بنو کینټ کې حمله شوې ده په دغه کې خو 15 نفره هغه سپایان شهیدان دي یا مړه شوي دي. په داسې حال کې چې ډېره مرګ ژوبله نورو خلکو ته اوښتې دی. نو دغه د پنجابیانو لپاره یا د پاکستان د حاکمې طبقې چې هغه پوځي استبلیشمنټ او استخباراتي دغه غریب طبقه که وژل کیږي دا دوی لپاره دومره د اهمیت وړ نه دی. مقصد دوی باید خپل جیبونه ډک کړي لکه پرویز مشرف او جنرال کیانی و دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه. په دغه باندې کتابونه رسه نوشته شوي دي چې یو لږې جملې څخه د ملټری ان کارپوریشن په لندن کې یو عائشه صدیقه بولي هغې دغه کتاب لیکلی دی.
عائشه صدیقه ډیره تکړه ښځه ده. نور کتابونه هم شته او د پاکستان د پوسټ په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره وسکوي په دې وروستیو کې په یو مرکه کې عائشه صدیقه دا خبره وکړه چې د پاکستان پوز د سوال په خوا ده د دې په وینا باندې او یو ویل ته هم دا ده چې له پوز واک یوازې د نه کور کمانډر رسیدي وای د دې ټولو مشان اوس پنجابیان دي او دا هم د دې سبب شوی دی چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي نور قومونه دي هغه یو ډول ناراض شي. محمد صاحب تاسو
بالکل عائشه صدیقه دا خبره هم کوله هغه ورځ ما هم سره خبرې کړې هغه دا خبره هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستو هغه بندې شوې دي. نو دا غي د وجې نه د 2013 مره په دویخه دوی چې کومې ولسی اداري دي هغه ته نور هم ورنوتی دي کوم د حکومتي اداري دي هغه ته نور هم ورنوتی دي او دا غوې زین نسی دا وی په کوم
تر کرکټه پوري
تر کرکټه پوري نو دوی دا خبره کوي او که څه هم مونږ په وار وار دا خبرو کړ چې پاکستان په اوس دا تور نه ردی چی او دا و چې موږ په سیاست کې لاس وهنه نکو او بل دا خبره ده چې څورې مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورت مخترالې تاسو وختي د نقصاناتو خبرو کړ د مرګ جوړې خبرو کړ نغول چې په 2013 کې په پاکستان کې شپک سوا شل وسلوال حملی شوی دی دغه چاودن شوی بریدونه شوی دی او په دې کې څه باندې 800 خلک هغه ته هغه وبجل شوی دی او دغه سی بیا په سلګونه هغه جوړل او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوز سرتیری دی نو دا خبره هم څنګه وخت تاسو خبره کوله چې پوز ته هم مرجوب لاوړي خو کومه دې تر شو چې څنګه د مارچ په څلورم باندې په بونو کې کوم په بونو پوزي چونه باندې دوه زمګو بریدګرو هغه حمله وکړه او بیرستن خطه وشوله نو دا غی په نتیجه کې د خوا کې کوم کورونه تر دې چې جمعات هغه هم هغه کې وړنګیدو او په ری کې لزګونو کسان ته مرجوب له وخت لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کیږي وسلواله حمله کی تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوسټ ترمنځ خطي کیږي ډرون حمله کی نو په کې اکثر هم خلق عام ول ساغا وجه کیږي او ته مرجوب له جنگ دی
خبره ده جګړه ده
جنگ او کپرس کبه کور کیږي نو دا غزه خلق به کور کیږي دا غزه خلق اوس وي چې منګه خپل کورونه نه پریدو ځکه چې د تیرو شلو کالو نه مسلسل همدغه عملیات دي او زمکا
سیمه د سوال نه پاتې ګران صاحب د محمد صاحب چې اوس وایي چې خلق وایي چې کورونه نه پریشتو او دا جګړه روانه وي او افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي بیا مخه په پایل کې کومه خبره و د دې نتیجه به څه وي یعنی تر کله پورې به دغه اختلافات هم دغه روان وي او کله به تورخم بند وي کله به په بونو کې چاودنه کی شي کله به په کابل کې چاودنه کی شي څه فکر کوي
زما په باور باندې شیبر صاحب چې په خپل د پاکستان واکمنان یا دغه پوځي دیکتاتوران هغوی د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي وستاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډیر شرمونکي شکست خوړلی دی دغه جملې څخه په 1901 کې چې په 14 د دسمبر درې نوي زره څخه زیات پوځیان هلته پتلونونه ورته وویستل او هغه ورته تسلیم شول بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیمله کې له اندرا ګاندي سره وکړه او هغه پوځیان راخلاص شول او همدغه امیر عبدالله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې دغه عملیاتو مشران ول هغوی تر د اخیر د مرګ پورې په ایبټ آباد یا په پنجاب په کومه سیمه کې اوسېدل البته ټیکا خان او امیر عبدالله خان نیازی زه خوالته وم چې بیا دای مرسلو نو خبره دلته دا د سدوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي
البته وبښئ د بلوچستان په برخه کې تازه راپور ده چې د بلوچستان بیلابیل وسلواله ډلې حتی د سند له یو وسلواله ډلې سره جرګه شوې دي چې یو پاوز به جوړوي محمد صاحب په دې برخه کې تاسو سره راپور څه نه درلود په مشال رادیو کې د وزارت حکومت خو روان دي
نو عجیب خبره ده دا چې د پوبونو کې کوم برید وشو دا غینا یو ورځ وروسته په 15 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان پوجو د خبر پختونخوا اعلی وزیر دوی دا تور پورې کچې دغه وسلوال چې کوم د افغانستان درغلی او د منسوبندیل تک شو او باید منګه په دې لړ کې اقدامات وکړو په 15 باندې دوی دا خبره کوي او په 14 مارچ باندې د شهباز شریف د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو پاغه ورځ دا وی چې دا وسلواله په اشاره ویل چې دا د عمران خان په وخت کې راوستل شو په قبایلی سیمو ته پاکستان ته او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر په زمید د هغه په صلاح باندې نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 15 مارچ وی چې دا د افغانستان نه پلان کیږي او د دې یو ورځ مخکې د مارچ په 14 باندې وی چې دا د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوس په صلاح باندې د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جلون نه خوشی شول نو د پاکستان وزیر اعظم په خپل باندې کلیر نه دی لکه چې دا مسله د کم ځای نه شروع شوې ده او دا مسله به حل کیږي څنګه خا بلخوا چې څومره هم په سیمه کې زمونږ په هانو سره خبرې کیږي نو غویم دغه خبره کی چې تر دې چې داعش او ټي ټي پی په لاندې کچ باندې یو بل سره همکاري کوي په دغه کې چې کوم بریچ په زرمان په ډله باندې په باجوړ کې او پاره کې سبا نش پته کسان لشي نو دې دغه خبره کوله د تراګری د مخنیوي سانګې چارواکو دا خبره کړې و خالد سہیل د خبر پختونخوا چې دا ٹی ٹی پی او داعش په شریکه باندې دا پلان کړی و دا منصوبه. نو په پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو بلکې د ٹی ٹی پی او داعش که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنګیږي په افغانستان کې. اول د کې افغان طالبان او ٹی ٹی پی په یو پیج باندې ګڼل کیږي خو د هغې باوجود ٹی ٹی پی په پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي.
دا خو د تر هغه ډلې کله ناکله وبخشي همدغسې هم وي چې یو ځای سره اختلاف لکه د سوریې تر هغه ډلې سي وي تر دې مخکې تر دې د اشار له حکومت نه مخکې یو ځای به له حکومت سره د بشار الاسد له حکومت سره په یوه برخه به یو ځای وه یوه برخه به مخالفه وه. دا خپل اشاره یو وخت له القاعده سره نږدې و بیا یې له هغه سره اختلاف شو. یعنی دوی خپلو موقتي ګټو ته ګوري. لیکن ګران صاحب دغه موقتي ګټو ته چې دا خلک ګوري که په پاکستان کې دننه دي که په افغانستان کې دننه دي دغه د ټولې سیمې وضعیت به څرنګه شي ورسره؟
زما په باور باندې شیبر صاحب چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ له جیوپولیټیکي چیلنجونو او ننګونو سره مخامخ دی. وس دغه ننګونې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوې دي یا په اوکراین کې داسې په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي او په افغانستان او دغه سیمه کې دا ګوري یا دا پخوا دغه سې نه ولي او دا به نورې هم خراب شي. د مثال په ډول باندې همدغه د منځني شرق حالات که موږ او تاسې راواخلو او د ډله ییزې میډیا له نظره یې وڅېړو دلته خو وګورو یا هغه دا د سوریې د جولان یا د ګولان سیمې دغه اسرائیلو ونیولې او هلته کورونه پکې جوړوي. د جنوبي لبنان سیمې ونیولې. دا هغه نقشه وله سي په 2016 کال کې وو یا په 2014 کې وو چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشه وړاندې کړله او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د دغه 2014 کال په جنرال اسامبلی کې همدغه نقشه راویستله او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله. دلته ګوري دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټولې ننګونې دغه سیمه نارامه کوي او د دغه اور لمنه تر پنج وس هغه د لکه تاسو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلي پټاري څخه هغه دی بنو ته راغله وس له بنو څخه ډیره اسماعیل خان ته مغه اکوړه خطک ته راورسېده وس هغه څو یو هفته یا څو هفتې په مخکې هغه د مولانا سمیع الحق زوی حامد الحق وګوري یو ملا ولو د یو ملا په جامه کې هغه دته ورغی او روغبړې ورسره کاوه او دغه سیوالو زاو چې وایلو زاولو هغه د شپږ وکسه ورسره مرسول. یعنی تر اکوړه خټک پوري چې هغه مثلا دا سیمه چې مال دلی د اکوړه خټک دی اټک خواته یا دغه هغه خواته نږدې ده سي یي خواته بیا مارګله ده
تاسو پوري په دې سمول حق بویلې چې دا زما طالبان به یادول ول دا زما د بچو په شان ده کې دا زما شاګردان دي او د افغان طالبانو د روز د کریم په قانوني مدرسه کې کړی دي. نو د طالبانو استادان ته وایون کې او طالبان خپل بچی ګڼل هغه په خپل مو وجل شو پته ونه لګیدل او اوسې په ځوی باندې هم ځان مرګي بریدو شو چې کم ځنا د ترګری او د وسلواله دغه خبره شروع شوه او په هغه ځای باندې واپس هغه تراتاو شو.
او د سمیل حق په باب باندې مومن صاحب په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړې ده په هغه ګوري په راولپنډي کې په یوه کوټه کې ولو بیا وایي یو نفر ورننوت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سورای برای واچولو. دا وایي د پاکستان د استخباراتو لاسه ووژل شو. دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهري دي یا هغه پدیده ده چې د خپل اهدافو لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استابلیشمنت له دوی څخه کار اخلي او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته لمنځوي. دلته یو وخت په 1953 کې د پاکستان د هغه وخت واکمن سي جنرال سکندر مرزا ولو او غلام احمد گورنر جنرال و هغه یو فلج انسان ولو. 1953 صدر زمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې لمنځه یوړل استعفا ته یې مجبور کړل پسې وایخیستل. بیا جواهرلال نیرو ورته وویلې وایي مای اتنی جلدی می زوای پدومره عجله سره یا پدومره بیړه سره خپل واسکټ یا دغه نه بدلوم لکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدلیږي. او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته وویلي چې دیس از دکتراین آف نیسسټی، یعنی د ضرورت د تیوري په اساس باندې. اوس دلته خبره دا ده چې دغه د ضرورت د تیوري په اساس باندې دوی خپل ځانونه مړایي، ثروتونه جمع کوي، او بیا په استرالیا کې، په فرانسه کې، په دوبای او په نورو ځایو کې د عایش نوش ژوند ته ادامه ورکوي. ولې د پاکستان تودي، د پاکستان پرګنې، هغه په ډېره خواري کې، په ډېر مجبوریت کې
خپل نه ګران صاحب مننه په همدې هیله سي د دې سیمې خلک ټول هوسا شي، آرام شي، او دغه سیاسي ستونزې په دې سیمه کې هوارې شي. له همدې سره به دا بحث راونغاړو. ګران صاحب له تاسو څخه او مومن صاحب له تاسو څخه هم منندوی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي، او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو ملما په دې خبرونه کې موزه او احمد زیار کلای کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکي ملما دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به وورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه وروپېژنم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم. د ننګرهار ولایت پاسکا مینا ولسوالۍ کې زیږېدلی یم، او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده، په جلال آباد کې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی یم. هلته نو د پنځه کلن د تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستون شوی یم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم مؤسساتو کې مې د استاذۍ دنده مخکې وړې ده.
ډېر ښه، ډېر زیاته مننه ژوند وسی سولامال صاحب. سره له دې چې تاسو خپل ځان نه اوریدونکو ته معرفي کنو، اوریدونکو په اتمانه ستاسو نوم او ستاسو لیکوالۍ سره آشناوي، راځئ چې ستاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. زه په شپږم سیم کې وم چې ما به ورځپاڼې لوستې، او هلته دیوالي جریدې وې په هغه وخت کې. په هغو کې به مم لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هغه هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادیږي پسرلی ته ډالۍ سو عنوان یم زما په یاد. پسرلی شو، پسرلی شو، ټول وطن مو ګلالی شو، دا له ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلې.
بله
بیا بنو ما د ادبي ټوټې لیکلې. بیا دا غن ورسته ز پاتم سیم کې نه هم سیم کې اتم سیم کې و ماشي د د ساور کولاتا او شو. بیا په دغه وخت کې بازنې ننداري محصلینو وړاندې کولې. نو تو کې هلته مې اته یوه نندارام لیکلې ده. له هغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور چې د راډیو افغانستان له څپو نه درې ورځې پرله پسې خپور شو. امدا چې ورو ورو نو راتلم بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتم کلمو کې مخه وکړه. نو د شپې د دیارلس او شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دی لیکلی. بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون خبرې شوې هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله. راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څه هم تاسو دغه برخه سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، سوګول چې هغه مزال لپاره الګو ټاکلی و که نه خپله مو مینه درلودله، خپله مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ.
داسې دی چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي یا د هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي. هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، یا کیسه لیکي، یا یو انځورګري کوي. نو زه هم ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده او وروسته وروسته ورو ورو دغه شوق او دا توان چې ما لرو ده په ځان کې وروزه. هم مې خپله لیکل کول او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال وو له هغوی سره ما رابطې جوړوې. ګورې ما مخکې درته ووایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه مونږ یو دوکان لرو د هغې سره څنګ کې یو لیکوال و، دغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر و او د وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه، یا د چاپو احزابو سره رابطه به یا بزخي سره. نو تاسو د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځای و مرحوم بازمیر عوام نومېده، د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته، ارواوې دې خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولیده، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو په ما منې مثلثي او ما هم د ځان ملګری که زه د حزبې کېدو نه ومه، خو بیا هم د هماغه وخت نه. نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سمه، یو ډول غوښتلی ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه را وړو د علی ګل پایوان.
بله
او ښه مې یادي دا. بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و، هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه؟
بله بله،
دغسې مختلف رابطې وې د مختلفو کسانو نه چې زه د تحصیل لاندې راغلم او ما دا د شعر ذوق
بله بله. اوس سلیمان صاحب، تاسو ویلې چې شعرونه م لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایي چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څومره شعرونه مو لیکلي دي، مایهني و که نه بېلابېل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما خو تاسو ته په اول سر کې وویل چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه ادبیات دنیا ته نوې ونوتم د شعر د لارې ونوتم بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډیر دیتا نه موزګارې دم خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لاندې مخالی لیکلې اته د خپل ډرام یادونه مې وکړه نو شعر ما بیا ډیر ونه لیکم او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډیر محدود دوره وه شعر دیارلس سوه شپېتم کال نه یعنی درې څلوېښت کالونه وروسته کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی
بله بله
شعر مینه دی کله و یعنی د شاعر پایس معنی با درسته نه چې شاعر هو شاعر د شاعر هو یت اوس ما ماضی ده مګر شاعرانه هویت نه لرم
بله بله مرزه پر دې باندې وغږی چې مسافری دی ولیکوال په جنبه تمره غیز کی
مسافری خو څو ډول غیز کی یو خو دلته چې ایجاد کوي دلته جبا بلدا دلته پرتن اتو کې تشایلی کی خو هغه د پاره بعد غبزار میکنه پرزن مجلی پرزن اتحادی پرزن حکومتی جایزی اقزامی یا مختلف غونډی نو دا دلته نشته دی دا یو خبره او دلته بل خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پر لیکلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي دلته یو بله فضا ده نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکې او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي افغانان خپل دلته متفارق دي نوی نسل چې راځي هغه خو دا ژبه نه وي او زوړ نسل چې هغه په خپلو کارو کې بوختي نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چاته یې کوي دلته دغه یو لویه ستونزه ده سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي هغوی دا تولیدات تریدلی دي هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي او دا پیسېده ډېره کمه ده نو دلته هغه څه چې په افغانستان کې د هنري تولیداتو په مود کې دلته په هغه مود کې ډېر کم راځي
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضا یې نه وي هغه څه وخت نه هغه څه لوستونکي نه وي چې دا غوی لپاره دی لیکوالی وشي یا دی لیکنه دی وشي بیا به هر کې سره دی چې دومره ستونزې دي بیا سمره شته لیکوالان چې دی او بل سره نږدې پاتې شو دي کنه دغه مسافری دغه فضا ډیره کړې ده او دغه فاصله زیاتې کړې دي
کروختیا درته وایم یو بد غیزه دا چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي کلیکوالان دي نه دي راټول دا عربي تیم چې دي منفرد دي انفرادي دي زبادا مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټول نه دي خصوصا پابلویا کې کلتوري ټولنې ستاده سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي مګر هم ادبي تشکیلات نسته دی بیا دیم په یو هیواد کې کدي یوازې په یو ښار کې محدود دي زه فکر کوم لندن به یوازینی ځای چې دلته ځکه لانه مور غلای یو د لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربه به په یو بل سره شریکول په دې فورم کې چې په میاش کې به یو د بل سره ملما کېدل یا روسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شو خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې ما دغه شو همدلته پاتې شو بیا روسته هغه ترونه لري دا بیا ما دلته د افغان ادبی بهیر په چتر لاندې لیکوالان څو ځلی په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپل ادبی خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي. د نقد غونډې وي، د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دغه وي. اما دا یوه تشه ده، کاشکې یوه اروپایي اتحاد د ناګه د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي، یا نړیوال اتحاد. اوس یې ډېر ضرورت هم دی، ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاسته لوېدلی دی چې ډېر علاقمند نه دي فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته، او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته. نو دلته ډېره لویه تشه احساسېږي. کاشکې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپله ناګه ادبی ټولنو
بله اوس عوامل بد څه ده سول عمل صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول، دا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته، عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه دي دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې د سره مرسته وکړي؟
څه خبره، یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې هوا مخته شوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې، په ټولو برخو کې، خو په ادبي برخو کې چون ما او تا د بحث موضوع ده په ځانګړې توګه، دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک راپاڅي او یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نه مرسته وغواړي. او اما دا چې خپله یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کېږي. او ما په دې برخه کې ډېرو دوستانو سره خبرې هم کړي دي. اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو، داسې یو مجموعه باید ولرو، او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای راشي بیا هر یو وایي چې ولا که چېرته یو هغه جوړ شي، یو پلان جوړ شي، یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي دغسې انجیوګانو په شکل باندې. دا یو لویه څه ورته وایي، دا یو تېروتنه ده چې زموږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس به تاسو ویل چې دغه ستونزې شته، دغه خنډونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو څه خنډ یو فاصله رامنځته شوې ده. سره له دومره ستونزو سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ، هلته ناست اوسئ، لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما روغتیا درته ووایم، دا به تعریف هم شي، خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم، یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی، په هنري ټول باندې څومره هنري دی، دا یو اړخ دی خو کوم یې، او زیات وخت مې په همدې باندې ضایع کېږي. او خپله تولیدات کوم، کیسې لیکم، اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسه لیکنه دی. خو زه د کیسې تر څنګ باندې وړم چې وروسته راتلونکي کې هم ناول ولیکم، او بله یوه زما د خوښې برخه هغه تیاتر دی، وړم تیاتري نندارې هم ولیکم، او سناریو تمام پلان دی چې سناریوګانې هم ولیکم په راتلونکو کلونو کې. نو اوس دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم خپله یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا د سره کیسې وګورم، تاثیر کړم. دا اوس دوه مجموعې د کار لاندې لرم، یوه مجموعه ناګه تقریبا د ناګه د خود موضوع ده چې ټولې کیسې تقریبا څلرش کیسې دي یوه مجموعه او بله مجموعه یو عمومي کیسې دي. همدا اوس په هغو باندې کار کوم او چې دغه شاید یو میاشت کې ده کتاب په بڼه راوځي او یا لاخلا آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعې.
بله سولمال سیب که څم تاسو چې تیاتر برخه سره ډیر زیات علاقه لري چې پر لیکنه وکوي به کوم برخه ډیر زیات د احساس راحتې پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او پالقه باندې غواړي چې لیکنه پکې کوم دا د تیاتر برخه ده کنه شته زین نور ادبي برخه چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کولی شي ډیر خو پراخه لیکنه وکوي.
دا اصلي خو زه لویا تجربه ده کیسه لیکنه لرم خو تیاتر په دې خاطر مانیا که تیاتر یادوم یا سناریو نو مخلم سینما ده پاره چون دا دوه برخې زمنګ په هنر کې یا زمنګ په لویا کې په فرهنګ کې لیکوالانی نسته دی او ډیره دا برخه منفعله ده نو د یو رسالت مخې شوق یو ورته رسالت بل ورته چې د یو رسالت مخې دا کار کوم چې مونږ باید یو تیاتر مولرو مونږ باید خپل یو سینما مولرو نو ام سناریو غانې د کوم او د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوري غانې ولما تاریخونه ولما نو په دې لستون کو تا نژدې ده او مخاطبین د توک تی کنه نو اول په اوس وخت کې چون اگر ک لندو کې سو یا معاصر ناولونو د شیر په پرتله د دوی عمر ډیر کم ده یعنی دوه نیم سو پیړۍ اوړي خو په دې دوه نیم سو پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي نو لږه مشکله ده ته باید چې شی لیکي هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې او هم ته باید په پام کې دا ونیسې چې ته چې شی وړاندې کوي هغه څومره نوای دی د سک د مخې او څومره د فورم د مخې نو چې څومره فورم نه وای څومره سک نه وای اوس خو له خمرغه د سترسای نه یو اثر ته ډیر زیات دی نو
بله
چیرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې ښه اثر ونه لیکي یعنی لوستونکی نه پیدا کوي نو بات دا سی او شاول کی چی متفاوتی.
بله او سولمال سے بله بیر موارد ته تاسو اشاره درلودل چې هغه ته باید یو لیکوال متوجه وسی یو څنګه تاسو سیاست کې مخکیل پاتې شوی وی ګټ ټکی شته د سیاست سره مو کنه
سیاست کې خو سم ده چې زه پاتې شوم ما خو د کوشنواله کې صدر ته وکړم بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان او یعنی حتمان ډیره مشکله و چې په سیاست کې دا نو بیا خو زه شوروي ته ملاړم د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید د هماغه حاکم ګوند غړیتوب ولري نو دا یو تصادف ورته بولې که ضرورت یې بولې د هغې د مخې ما سیاست وکړه خو زه ګوند ډېر عادي معمور او عادي غړی وم داسې سیاسي سړی نه وم خو سیاست اوس هم په دې باور یم چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده. البته له بده مرغه هغه ګوندونه چې ارماني ګوندونه وو د هغه نه مخکې د ثور د کودتا نه مخکې کله چې قدرت په ګدۍ کېناسته په عامې پردی ایدئولوژي سره پردی لهکاری مراوړي او پخپلم
بل
استبدادي او توتالیریزم حاکم ک یو ډول او دی فاجعه وزګول او څومره چې وخت یې ریده یو ډول ازبونو ډیر لوی تراژدی زمونږ ټولنه
بله
وسمه غوښته
بله
یو ډول سیاست اگر تو زکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نو ماخلی یو ډول بده ته ناراضي نو کني سیاست یو ضرورت دی وسم چې ته داسې یو ګوند کړه شي هغه په واقع ایدئولوژي پر دې نه او هغه کسان چې دغه ګوند پر اس کې ځنې صلاحیتونه ولید د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک
بله بله سولمال صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي نو کدا غشي من جوړ شي ملګری کیږم
بله 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 مزو
تاسو پختره وکړه
مهرباني
مهرباني
بله بله
تاسو پختنه وکړه چې د سیاست او د ادبیات ترمنځ د نړیبتې زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتو نه باید جدا اوسي دا به درست نه وي
بله بله سولمان صاحب ولی افغانستان څخه راوتلې که آیا بیرته افغانستان ته د تاګ هوډ ولري الته افغانستان ته زی یا کولای شي چلته ادبی برخه ته خدمت وکوي
افغانستان خو نو تمن څوب د خوره جنره و خپل هواد نه کنه
بله
خپل هواد کې په هر رقم چې وی سړی خپل هواد کې ستون زی وی فرزن بیا زمان غونې هواد کې کنه چې ام فخر پکې مسلطي او ام بیا پکې جګړې نو دا خو د شي هواد کې پات کېدل مشکلي خو په خارج کې هم دا څنګه ده دلته ام په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخته مهم شای چې دلته دی هغه دا دی چې دلته خپل هویت ترلاسه ورکی هویت هغه ملي هویت نه دی فرزنته د خپل مسلکی هویت ورکی خپل هنري هویت ترلاسه ورکی فرزن مخکې تاسو هم لکه چې دلته ولې څوک نسی یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالیدای نشي یا فرزن یو مجسمه ساز یا بل 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 ځکه چې دلته پردای وطن دی او دلته ته فرزن افغانستان راځي او ډاکټر دلته د څوک کمپیوټر هم نه نیسي کتلته یو جنرال دلته د څوک عسکر هم تعویل نه نیسي نو دلته ډیر غیر دی چې هویت دلته کورنی مناسبات سره کم کیږي نو بیا غو کې دلته د دین مسله د ارزښتونو ټکرونه دي یو ول مشکلات دي چې دلته پیدا کیږي نو سړی د خیر ورځ د افغانستان نه راوځي یعنی دلته کوم جنت نه دی هغه ټول فکر کوي نو زم د چیراوتم د جګړې خبره وا او بل هغه هر افغانستان کې بدبختی ده هر رژیم چې راځي هغه نه واځي په لوړه کچا خپل په خپل د قدرت په غدې کې نه حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي یو ډول د تحقیق او تحقیر سره مواجه
اوس اصول عمل سپ
کړه
بله که زمينه برابر شي بیا ورځي د ادبی برخه لپاره به خدمت وکړي کنه
سل کی سره او ولی باندې چې برابر چې چانس ما سباتي او سل کی سره ورسم
ډېر زیاته
مننه چې دا مې مدا هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او زلزما او د ادبی فعالیت خبره دا وکړه البته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره مادي او مانوي سپورټ کوم مرسته کوم او ما دا شوق ته یو ام شوق ته ام رسالت بولم
ډیره زیاته مننه مننه ژوند سي سولمال سبدا چې مونږ سره مرکه وکوله
تاسو نام ډیره مننه چې ما ته دا دوکې راکړه چې تاسو دلارې دی ودوالو سره مخامخ شم
ډیره زیاته مننه مننه ژوند سي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.